السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نیمه نړۍ او درسي ساعت پروګرامونه ته ځانګړې شوی، خو لنډ خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې یونیسف وایي 2023 کال په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. دا او ځینې نور راپورونه وروسته راځي، خو پایل د دې ساعت په خبرونو کې. د ترکیه ساحلی ګارد 2 افغان کډوال د اجا سمندرګي له شمالي څنډې نیولې دي. ترکیه رسنیو له هغې ډلې انادولو اژانس د یک شنبه په ورځ راپور ورکړی چې ساحلی ګارد د افغان کډوال یوې ربړي بیړۍ نیولې چې 14 تنه ماشومان هم پکې دي. نیول شوي کډوال بیرته د کډوالو مرکزونو ته استول شوي دي. افغان کډوال اکثر په قاچاقي توګه د ترکیه له ځینو ساحلي سیمو د اجا سمندرګي له لارې په وړو او غیر معیاري بیړیو کې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو په هدف ځانونه په خطر کې اچوي. هر کال د سلګونه هغو کډوالو د مړینې او ډوبېدو خبرونه خپریږي چې غواړي له همدې لارې د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د ایران د بشري حقونو یو څارونکي سازمان راپور ورکړی چې د ایران حکومت د یکشنبې په ورځ په لورستان ولایت کې یو افغان اعدام کړی دی. هنګاو سازمان ویلي چې دا افغان جلال ستانکزای نومېده او 4 کاله وړاندې د قتل په تور نیول شوی او په اعدام محکوم و. په دغه افغان باندې دا اعدام حکم د لورستان په علي ګودرز زندان کې اجرا شوی. ایرانی رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو څارونکو سازمانونو ویلي چې سږ کال په دغه هیواد کې د اعدام شوو افغانانو شمیر 1 ته رسیدلی دی. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارتر د 100 کلنۍ په عمر مړ شو. د کارتر مرکز پرون یک شنبه خبر ورکړ چې نوموړی په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې مړ شوی دی. کارتر د 1900 او 1901 کال ترمنځ د امریکا 9 ولسمشر پاتې شوی او په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د کارتر لپاره به په واشنگټن کې د جنازې د مراسمو د بندوبست امر وکړي او نوموړي زیاته کړې متحده ایالاتونو او نړۍ یو کمساری رهبر له لاسه ورکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بشري حقونو په ساتنه کې د کارتر رول ستایلی او ویلي دي هغه له ولسمشرۍ وروسته هم د بشري حقونو دفاع ته دوام ورکړ. کارتر د نړۍ او سیمې په سیاستونو کې هم مهم رول درلودلی دی. او په سوریا کې د واکمنې ډلې حیات تحریر شام مشر احمد شراوایی سوریا به د سعودي عربستان او حتی روسیې په ګډون له ټولو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، خو د تهران د لاسوهنو د دوام په صورت کې به له ایران سره جلا چلند کوي. هغه د یکشنبې په ورځ له العربیه شبکې سره په مرکه کې وویل چې ایران باید په سیمه کې پر خپلو مداخلو او سیاستونو له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مشر علي خامنهای د بشار اسد له تیښتې وروسته په خپله وینا کې په سوریا یا سیمه کې د ایرانی نیابتي ځواکونو موجودیت په اساسي توګه رد کړ او ادعا یې وکړه چې دوی دې ته اړتیا نه لري. د روسیې تر څنګ ایران هم د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد له اصلي ملاتړو څخه و. د اسد رژیم د ډسمبر په 8 نسکور شو او تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال واک ته ورسېدل. یونیسف وایي د 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان بیلابیل ناخوالې ګواښي چې تر ټولو مهم یې د غذایي مسؤلیت نشتوالی دی. پر دې سربیره طبیعي پېښې، کډوالۍ، خوارځواکي او په ځینو ځایونو کې له تعلیمه محرومیت د افغان ماشومانو په وړاندې نورې ستونزې یادې شوې دي. دا چې د یونیسف د موندنو له مخې 2023 کال چې پای ته په نږدې کېدو د افغان ماشومانو لپاره څه ډول و، په دې اړه به د یونیسف د راپور مهم ټکي له صفي الله ستانکزي واورو.
په افغانستان کې د کړکیچونو له پلوه ماشومانو ته د ورپېښو خطراتو تر ټولو وروستۍ بېلګه تېره اونۍ په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستاني جټ الوتکو بمباري ده. په هغو بریدونو کې چې لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شوي، د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې د معلوماتو په اساس یوازې 40 تنه ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایي مشرې کاترین روسل په یو بیان کې ویلي، له هره پلوه 2023 کال په تاوتریخوالي کې د ایسارو ماشومانو لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. هم د اغېزمنو شوو ماشومانو د شمېر له لمخې او هم د هغوی په ژوند د اغیزو د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړې، په جنگ ځپلی یا کړکېچن زون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بېکوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه آرامه ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نشي. یونیسف د 2040 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې له خپل ګډ شوي کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاوه او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې هغونه تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2040 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پېښ کړی و. د یونیسف د راپور په اساس 2040 کال 2.5 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او کړکېچنو هیوادونو کې له ښوونځیو محروم وو. په راپور کې جنگ ځپلې غزه، اوکراین، کانګو او سوریه د بېلګې په توګه یاد شوي چې کړکېچنو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنگ له لاسه د ښوونځیو محروم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما څه وخت مخکې اعلان کړ چې لږ تر لږه 5 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه یې نجونې دي له تعلیم محروم دي. د کړکېچ او طبیعي پېښو له امله بېکوره کېدل او له هېواده کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډېر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریې تر څنګ له هغو درېو هېوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستانه ووتل او د کډوالۍ لارې یې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو بېلګه راوړل شوې چې د افغانستان په شمول له خپلو اصلي هېوادونو کډه شوي. له دې ډلې د افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو په شمول لږ تر لږه 4000 تنو 2040 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 80% کورنۍ او سرپرستان نه لري.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
په جنوبی کوریا کې د الوتکې د ټکر د پیښې د مړو شمیر 109 ته رسیدلی دی، خو تر اوسه هم معلومه نه ده چې الوتکه د څه له کبله له رنوی وتلې او له دیوال سره لګیدلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا او څو د هغې مسافروړونکي الوتکې له ماتې لاشې مړې راوباسي چې یکشنبه سهار لګېدلې وه. له 101 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 111 د جنوبی کوریا تابه دي. یکشنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یو مسافروړونکي الوتکه د کیناستلو پر مهال له رنوی یا ځغاستی کې ووتله او له یو دیوال سره ولګېده. د دې پیښې ویډیو هم خبره شوې او په خواله رسنیو خبري اژانسو کې لاس پلاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټولو څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا 40 کلنې وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغلی او په ډیر خپګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا رارسېدلې وه او دا خیالي نه و چې زنګ راووي. فکر یې کاوه چې کور ته به راشي. کله چې خپل موبایل راخیستې تیاره ټکر شوې. زه یو زوی هم لرم خو لور مې تر زوی ډېره خوږه ده. کله کله یې زه دې باندې بوله. مینسوک له خپلو نورو خورلڼو سره تایلند ته تللې وه څو د کرسمس رخصتۍ هلته تېرې کړي. د موان ښار او هوایي ډګر چارواکو یوازې د 50 مړو هویت تثبیت کړای شو او پاتې نورو مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت مشخص شي. لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوی ووتله او مخامخ په دیواله ورغله، خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو له ګلې سره د تیارې لګیدل د پیښې یو علت بولي. دا د جنوبي کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونی پیښه یادیږي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده مباسي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په 40 ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
یو خزه به محرمه چرته نه پری دی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي نه به محرمه پری دی او نه پری دی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکي زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي سم دومره خاصه شوی ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړ ما
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم دغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې. زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدر من اردونکو د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي کله چې طالبانو په ښځو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې هغه سیمي مرکزونه چې په روغتیایي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تیره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهرو غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکي ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تګ چانس ورته برابر شو، خو دوی نه غوښتل چې لاړه شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زه باید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کولو لپاره. دلته ماته امکانات وو، ماته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ماته فراهم وو، زه لاړم نه. اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانۍ کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. حتی د هغوی درخواست موسوک قبول نکوي. تاسو شاید خبري است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دی. نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دي. تاسو خو خبري است چې اتا انسټیټیوټ بند شو چې دوه کلن وو د خزو لپاره، یعنی هغه طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو ګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات په افغانو ښځو کې د دې نه زیات قیدادم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره ناامید شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کې یم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله، پنتون مې ویله، د پنتون ترڅنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بندې زه خپله ناهیلي شوی یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحې نه حذف شي او دا یو سخته. کله کله فکر کوم بیخی مایوس شویم. رښتیا ووایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دی که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک نا امیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي، یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډېره د نا امیدۍ ځای د افغانانو لپاره. او زه چې نورې نجونې هم ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده، اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بندې کړې، په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته پښو لاندې شوي دي، دغه خو یعنی پته ټولو ته لګي چې یعنی ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډېرېږي او که دم مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هېڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کار یې دا چې یعنی لکه اعلان یې وکړله چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به دی د اکزیټ امتحان اخلي. یعنی زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بې صبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره آمادګي ونیوله د درس دپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو زیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا په څوره یو نا امید کننده خبر و. د هغه چا لپاره چې هغه شپه ورځ وکړې و هغه وکړه زحمت یې استلې دی. شخصا دغه اوس خپل از مریض یم بدون د نسای ولادي نه لکه سیماتولوژي چې یو څه وخت مخته کړی و نور کدي نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زه به خایم چې هغه لکه اوشتوفیدی او یعنی دغه نورو بخشو کې درته وخایم. اساس راي باور وکړه چې دا استوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که خزینه اوس بیخي به حد ډیره کمې شوې دي، مثلا کلینیکونه بس شوې دي او نرینه ته چې ورسی هغه که مثلا یو خدا چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلای شي. یعنی به حد سړی ورته پریشان کیږي تا غوړی شي هغه مرض پټ کو. یعنی په کور کې سړی تیر کو خو نه چې د لور شي یو نرینه ته وي. بعض ځایونه چې خبرې کوم یعنی هغه ته یعنی د اخر کالو کې د جمهوریت هغه ته په خلکو باندې لګرنایي غلي چې مثلا کومه یو ډاکټر او یا کومه قابله به چې لاراله یا به هغه عملي کار هلته کړی و به دغو بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی و. حتی زه داسې تجربې لرم چې د ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي و بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل او هغه ډاکټر ته کور نه به ول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغه هلته تللي وه یعنی دومره ډېر مریضان د دې ته و چې هغه یعنی په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چکتن شي هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و خو هغه بیچارهګانو به ځکه چې ډاکټره به نه وه او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله د هغو ژوندونه هم دست تباشي وي په هغو باندې به نیکوزې شوي وي. یعنی هغه د کور مزدورانو په رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بیرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیر ترالو وطن ته وطن کې هم د داسې نورین سره مخ سي اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخي تړل سي به نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو نه هم اغراتون کې ته هیلمند یو. نو خپل د یو رقم یو سي سره مجلس او غریوان او دلته د بهرني کوم پروسس ده. البته که نور سنه به هدا کله د شوزو پروسس ورته چټک کړی وای هم شو ځکه نارینه هرې خوا ته رسېدګي لري. په کچاکي لارو باندې هم یو بل وطن ته کلی سي نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي. اما ښځه سي کله ته ناسې هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي. د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله. هغه کسان سي دوی سندونه لري هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه. اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده، ورته سه خروجی یا هم داخلی چې دواړه لارې باندې تړلې نه ته به میواد کې هم داسې ستونزه سره یو ځکه حالت مې ډېرې مېرمنې افغانې ولیدې ډېر بېچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سه هر عقل هغه شوستې دغه ولدیت ورکړې وه هغه که داخل په وطن کې دوی ته کاري فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر شوي وای هر عقل هغه اقتصادي مشکلات یا هم هغه کومو ستونزو سره دوی مخ دي هر عقل هغه مشکلاتونه باندې حلولی سوی. اما هغه خویندې سي دوی کې سونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سې کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې سې دوی غوښتل سې هغه صحیح برخه کې خپلې زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کومې هیلې ژوندۍ وه هغه مو ورته مړې سوې. ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمېسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. سیاحت عقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه، دا دوه کلنه کورس یې هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات زیات وخت یې هغه اتلس میاشتې راځي اضافه نه راځي. صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یخو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخه کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بېخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور سې دوی د داسې وضعیت او هغه سره سې مخ وي هغه که نرس وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لرې ولسوالۍ دوی بېچارهګانې دا ځای ته را روانې او دوی هدف دا وي سي یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوسې اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیات سوي دي، نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه. په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بېرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغو هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنې د دوی یوازنۍ اوس هغه فکر دا دی سې هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې، یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ځمن کې سې یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنی لرې پرتو سیمو کې ډېرو ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل مېرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غواړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې مېرمنې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شوه چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو. زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې په خپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د سالسو کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاصې، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله، تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، هېڅ نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخوا وه، اوس هغې 15,000 روپۍ تنخوا اخلي. هغه نه د ورځې کور کې وي، نه د شپې، نه هغه ته تللی شي، نه شادي ته تللی شي، هېڅ چېرته نه شي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکړي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15 ماشومان لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپل بچو ته کینې، بس خدای که وسیله وشي یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټۍ که اور نشي. بس همداسې یو ورځ شته یو ورځ نشته، په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه وه چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله، اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټره یاستئ، تاسو غوښتل چې اوسئ، اوس چې بېرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤون احساسوئ؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه په خپله د کابل ولایت نه یم. زه اوس زما یو بله داسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته زه
خلق مانه پیجنی اوس مال تا جون تیرو ما کلال تا زما کل بیا پټ پټ کابل تر زما بیا اندر سے پټ زما بس دا ماسک ملا گول دی جب میکڑی دی سوک مینه پیجنی چدا سوک دی ک سوک نه دی پد سے جون تیرو د سے آزاد نه یو چ سنگ مخ کی مونږ آزاد گرزی دو آزاد پیجندنه او خال کو سره د خو خپل ولایت کی مسیدل اوس مونږ خپل ولایت کی نشو چوسیدل نه دا غیر د امنیتی حالات څنګه خوی
او کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه مخ کی چولې او تاسو پام دی اومتر پاکستان لاریالته وخت تیر سو دی تاسو تاګ ونس بیرته افغانستان تر اغلی دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکارا سو دوه کسان د تاسو ویل لري چې تاسو د کیسونه غړندې کی تر څو خپل مقصد ته ورسیږي او خپل ژوند ته دوام ورکړي
کومک شورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو به سرپرسته کړی دی لکه نیمه په پاکستان کې دی صحیح افغانستان کې دی چې دې ته وادي ورکړي دي چې لکه زمونږ شخصا وګوره مونږ ته ویل چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقال ورکو مونږ په شان داسې ډېر خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه په دې انتظار باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان کنه نو شو سبا خو به وشي که سبا نشه بل سبا وشي داسې نور خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خپل لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره دی مشکلات هغې ته څومره دي او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دی او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي دا کابل کې چې زمونږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې یو کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخواته وتړل چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسو خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومانو سره خپلو بچو سره مونږ یو آرام ژوند وکړو چې هدې اقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه هم وګورئ چې اوس دا دی تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کال شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تمام دغه سی پاتشو خو زما هیله ده د کوم ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کوم کشور چې دا د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خاصه شوي دي.
تاسو ډاکټر یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور حتی ډاکټران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی بهر ته تګم دغه سیدل که تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه؟
ولې فرشته جانې چې دا نستونه په هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبره شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي. ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړله چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما داسې فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکی دی نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټران یې من نه کړی دي خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونو بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی خپله شفا ورکړي ډاکټران ته اړتیا نشته دي بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي خو دا وګوره چې دا ستنه بند شو څومره د جنکی او جړل څومره اوریدل باور کی چې هغه دا نور پانتونونه پان شوی وکړه د مکتبونه بندو د ځنې جنکې ټول په دې یونیورسيټونو کې په دې قابلې کې کې په دې نرسنګ کې هغه مخ اړولې و هغه ټول امید په دې یونیورسيټونو کې و د دې صحیح برخه کې و چې هغه مو بند شوی دی دا جنکې ته سلا را پاتې شو ایس بالکل لا را پاتې شو نه
بل موضوع چې اوس ځینې هم دغه په افغانستان کې حاکم نظامي وایي چې ډاکټر خو محرم ده ک نارینه یې که ښځې نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړی ته برسې هغه محرم دی دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي هغه بغیر د محرم نه اجازه ورته نشته دی ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه زه یوازې پرېنهخودم او یو محرم دې راواله بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستله لاړم بیمار ما نه پریدی نو بیا غی څنګه پریدی چې یو سړی ډاکټر ته خزه لاړ شي خپل لکه خپل ستونزې ورته وی بیا یو خزه چې د زنانا ستونزې ورته وی هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته وی کمارا مبی خونا سبان سوک نشی ویلی دا زمون ملک افغانستان دا خز و ڈاکرانو تا ارتیا لری که دی غواری که اونو غواری خود دا یو نظام دی چو باید دی یو ملکی باید دا خز و ڈاکران وی چیو خز بیمارا مچر تا نپریدی بیا دا سڑو ڈاکتر تا سنگی اجازه ور کئی نا سڑی تا اجازه ور کئی چا اگر ڈاکتر وی چو بلا خز آقی تلاڑ چی نا بیمارا مپریدی او نا پریدی چی جنکی دا سهی پا برخ کی تعلیم کی زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي څه زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند دونه کې بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته هغه ژوند نه غواړي افغانستان کې خزه تعلیم ته نه پریدي بهر ته نه پریدي نو کار ته نه پریدي وظیفې ته نه پریدي نور زین ته نه پریدي خو بس هغه هدف هم دغه دی هم دومره پاتې شي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بند کړي د خزو لپاره بس د شفاخانیم د ما ډاکټر هم روانه دي زه لاړ شي د درد خدای طرف نه دي تاسو به خدای په خپل شفا ورکي دومره پات شو د نورې سم پات شو نه دي باور وکي چې په هر سمستر چې د ضرور میاشتې تیریدله صرف نه زی وستله ما ځکه چې وی تا دغه نه دا ورکړي خپل فیس نه دا ورکړي خپل فیس ورکا خو یو ځل زما والی و ما خپل د ګوشواري والی چې دي دا ما خرڅ کو ما خپل فیس ورکو بل ځل مې د خورزنه مې قرض وغوښتو فیس مې ورکو په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نور ډېرې جنکې دي چې په دغه ستونزې باندې داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللي دي درس ویلي دي چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي نه ورته کار دی نه ورته وظیفه دي بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دوه روپۍ ورته کله ورکوي او دا نورې جنکې چې اوس یونیورسټیتونه بند شو دا داسې جنکې دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځنې پاتې شوې وه دویمه سمستر ته راغلې وه څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم زه په خپل دغه حالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر ځای دغه کې دوران کې زما ویلې وه دا یونیورسټیټ دا سبقونه ما پنتون پاس کړی وه خو دې په دې دوران کې چې د خلک په یو روپۍ پسې حیران دي او په دې حالات کې د جنکې د یونیورسټیټ نه ویلې دي چې اوسې ور باندې بند کوس د صحیح برخه هم لګ لګ بند کیږي چې دا بند کیږي دا خو واسي د تم پوهېږي زم پوهېږم هغه طالب هم پوهېږي هغه نور څوک هم پوهېږي چې دا درد لري دا چې ما ته درد دی تاسو نه پوهېږي چې نه لکه نور ښځو ته نشته دی نورې جنکې ته نشته دی داسې چې ما ته درد راغلی دی د نورو ته هم داسې درد راغلی دی دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل شته دی نه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونه ته هر کله کوم نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او کیمیا وړاندې کیږي د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونه درسی مواد چمتو کړي او له ازادي رادیو خبريږي په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو لومړی خون کړه تا کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وایو چې کیمیاوي اړیکه څو ډول ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي د درس په دوام به دا وایو چې آیونی اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی
کیمیاوي اړیکه وایو کیمیاوی اړیکه پیژنه چې کیمیاوی اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه ته وایي. د جذب هغه قوه چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي یعنې سره ونښلوي د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغوی د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینال کوویلانټ بونډ دي، قطبي اشتراکي اړیکه، غیر قطبي اشتراکي اړیکه پولر اور نان پولر کوویلنٹ بونڈ سے، ہمدارنگ فلزی اریکا میٹالک بونڈ، ہائیڈروجن اریکا یعنی ہائیڈروجن بونڈ، ہمدارنگ ونڈر وال اریکا سخی عبارت دے. اس پر پاول سر کی آئینی اریکا پیجن یا ہم الیکٹرولانٹ بونڈ یا آئینک بونڈ پیجن چی ستوائی. هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ویلانسي الکترونونو د ورکولو او اخستلو په اساس جوړیږي. د آیوني اړیکې په نوم سره یادی، یعنې هغه ویلانسي الکترونونه چې یو بل ته لاکړه ورکه ورکوي د هغه په اساس یو آیوني اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونه د راکړې ورکې په اساس یو د بل ترمنځ یې جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي، چې مثبت چارج لرونکي ذرې د آیون د کتون یا کتوت په نامه سره یادیږي، او منفي چارج لرونکي ذرې د آیون د انیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون ټو فیروس دی، آیرون تھری فیریک دی، کاپر ون کاپریوس، کاپر ټو کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیوډایډ، چې دا ټول هایدروجنونه دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولیبډیټ، ډی او بوریت څخه. لکه څنګه چې مو ویل چې د آیون مثبت چارج لرونکي ذره د کتوت په نامه سره، همدارنګه منفي چارج لرونکي ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګې کې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، مالګه جوړوي، چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آنیون سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یو آیوني اړیکه یې په دې شکل کې څنګه لګېدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریکوي چې یو آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې، اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بونډ وایو. اشتراکي اړیکه وایي هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ویلانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکه په نامه سره یادیږي، لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړه الکترونونه سره شریکوي، اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي، لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینو چې الکترونونه یو د بل سره شریکوي او اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو لکه د هایدروکلوراید دی، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي، سیدان او نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې دي، او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. اوس یو ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې کوویلانټ سنگل بونډ څه ته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کېږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. دوه ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ډبل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونې اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. درې ګونې اشتراکي اړیکه یا کوویلانټ ټریپل بونډ چې دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځ ته راځي، لکه د نایتروجن او د اسیتلین په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونه د خپل په منځ کې سره شریک دي، او درې ګونې اشتراکي اړیکه په وجود راوړې ده. اوس قطبی اشتراکي اړیکه پولر کوولان پوند وایي چې هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اټوم هستې ته نږدې او د بل اټوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایډروکلوریک اسید مثال راوړو، لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي وایي الکترونی ورځې کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اټوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.1 او د کلورین اټوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.1 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوولانت بوند وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اټومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اټومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکې په نامه سره یادیږي، لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بوند وایي چې دا څو ډول اړیکه ده. وایي کچیرې په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یوازې یو اټوم له خوا برابر شي او د مقابل اټوم الکترونونه پکې ونډه وانخلي، دا ډول اشتراکي اړیکه ته یو اخیز اشتراکي اړیکه وایي ویل کېږي، چې دا رابطه د پنډغشي په واسطه سره ښودل کېږي، لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. چې دا د اوبو مثال وینو، په دې کې ډونر اکسپټر بوند اف اشتراکي اړیکه جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یو میټالیک بوند وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځ د حرکت په نتیجه کې حاصلې جوړ یو د بس د ضرورت استحکام سبب ګرځي، چې د دې کې ذرې یو د بس استحکام یعنی محکم کیږي او همدارنګه چې الکترونی ورځ په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې مشوینو چې په بازار ډول سره په خپل اخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي، دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړی ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروسټاتیکي جذب په نتیجه کې د کوې د الکترونیګټیو اټومونو ترمنځ جوړیږي، چې دا اړیکه عبارت ده هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثر کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځته راځي. د وانډروال کوې د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکیتونو عمل کوي. د ډایپول کوې دي، د انډکشنی ډایپول کوې ده او د ډیسپرنشی کوې دي. اوس ډایپول کوافیشن چې څنګه وایي، هغه مالیکولونه چې ذاتاً قطبي وي، دغسې مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې وي. د مخالفونو قطبونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دغه مالیکولونه سره نږدې کېږي، چې دا ډول کوا د ډایپول کوا څخه عبارت دی. انډکشنری ډایپول کوا چې دا ډول کوا د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. دلته قطبي مالیکولونه په غیر مالیکول قطبي مالیکولونه تاثیر اچي او موقتنی قطبي کوي، نو بیا دا په نور په زور شوي قطبي مالیکولونه د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیک جذب کوه په واسطه جذبي جولي کتلې چې دا کوه د مالیکولونو ترمنځ فاصله سره معکوس ارتباط لري. ډیسپرنشی کوه وایي چې دا ډول کوه د هر قسم مالیکولونو ترمنځ عمل کوي. د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځیدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم د هستو د اهتزازي حرکت له امله لحظوي ډایپولونه منځته راځي، چې دا سړې پولون ترمنځ د متقابل جذب د ډیسپرنشی قوې په نامه سره یادیږي. لکه دې په دې شکلونو کې لیدل کېږي چې د دې ترمنځ د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو ترمنځ د دوه شیبوي قطبونو ترمنځ راتلو څرنګوالی راته څرګندوي.
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وسل چې په دغه ډول تعامل کې زرې سره یو ځای کیږي او د زرو د استحکام لامل کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي ساعت ته خره غلاست. په ولسم ټولګي کې نن مالګل ولو. دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي. خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو.
مالګې پیژنو. وایي کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکلي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویز شي مالګې جوړیږي. د مالګې ډولونه دي، مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې، الکلي مالګې، مخلوطي مالګې او مضعیف مالګې دي. همدارنګه مالګې د هایدروجنز له مخې عادي یا خنسا مالګې، تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي. د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه، یعنی نومول یا نیمینګ یې په څه ډول دي. د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي. د دوه عنصره مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم، بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورساري ورزیاتوي، لکه سوډیم کلورایډ کې، همدارنګه لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو. همدارنګه د دوه عنصره مالګو نوم ایښودنه په معمولي طریقه سره که کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري، دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سي کلمه او د ښکته اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي. لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر چې شي دی ښکته د اکسیډیشن نمبر ښکته دی، نو د او اس ورساري ورسره اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړي. اکسیډیشن نمبر کې چې رپورت وي، بیا هم د آی سي کلمه ورسره اضافه کیږي. لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم د رنګ فیروس کلورایډ هم د رنګ فیریک کلورایډ څخه کوم سالون پلی دل کیږي. د ونسره مالګو نوم ایښودنه په علمي طریقه سره او چې په دې ډول نوم ایښودل کول د کتیون نوم بیا هغه د اکسیډیشن نمبر پر رومي عدد د دکاوس په منځ کې لیکل کیږي، او بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډي ورستاري ورزیاتوي. لکه وینو چې د اوسپنې یعنی د فیریم 2 کلورایډ همدارنګه فیریم 3 کلورایډ په مثالونه کې. هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نوم ایښودنه کیږي. هغه اول هغه تیزابون چې ورستاري د آی سی وي د مالګې د نوم په اخر کې ایتي ورستاري لیکل کیږي. لکه چې شي نایټریټ اسید دی، همدارنګه کلوریک اسید دی، پوتاشیم نایټرایټ دی، همدارنګه سوډیم کلوریټ دی. او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وي د مالګې د نوم په اخر کې ایتي ورستاري راځي، لکه د سلفورس اسید دی، نایټروس اسید دی، همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونه کې وینو. بیا هغه تیزابون چې مختار د هایپو وي د مالګې په نوم کې، لومړی د فلز نوم، وروسته له هغه د هایپو مختاري او په اخر کې د آی ټي ورستاري لیکل کیږي، لکه د هایپو کلورس اسید، همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ. بل هغه تیزابون چې مختار د پیر وي د هغه د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم، وروسته د پیر کلمه او په اخر کې د آی ټي لیکل کیږي، لکه پیر کلوریک اسید، همدارنګه سوډیم پیر کلورایډ، پیر مګنیک اسید دی، منګنیک اسید دی، همدارنګه پوتاشیم پر منګنایټ دی. د مالګې استعمال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده؟ د مالګې استعمال په لاندې طریقو سره لاسته راځي. اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي، یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ جوړوي. د څو زیات تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز د آیون سره مالګه اسیدي، چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي. د فلز د اکسایډونو تعامل د تیزاب سره دی، همدارنګه په دې مالګې باندې لیکل کیږي. همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی، چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنسا مالګې سره د مالګو د دوه ګونی تعویز څخه، همدارنګه د تیزاب تعامل د کاربونیت سره په دې ډول مالګې استعمال لاس ته راځي. اوس د مالګې استعمال ځایونه وایي چې مالګې څخه موږ په کوم ځایونو کې راخلو. د ډېر دواګانو د مالګې په شکل استعمالي د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته. د مالګو د مذابو او الکترولیز څخه خالص فلزات استعمالیږي. د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډروکو په جوړښت کې شامل دي. همدارنګه د سوډیم کلورایډ مالګه په خوراکي توکو کې ښه کارول کیږي، او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تاکید کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کیږي. همدارنګه مګنیشیم سلفایډ چې هغه د ملته ورګډی چې د قبضیت یعنی کانستریپټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
دی ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوښو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته. نن به خونکی موږ ته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي. په دې برخه کې لولو چې دغه راز مرکبونه د عفونت او سرطاني ناروغیو سبب کیږي. دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی، مزه او ظاهري بڼه لري، په دې اړه خونکی بشپړه تشریح بیانوي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه ظاهري دي، د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل سوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دغه څخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري، په 80 ډیګري سانتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژړ لمبه کې یو دود کې 2 6 6 5 15 O2 یا 15 O2، 12 کاربن ډای اکسایډ، 6 H2O+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي CHO لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 80 ډیګري سانتیګریډ کې شول کیږي، فرمولا یې CH5H5 ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرمولا او ساختماني فرمولې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمولې چې دي C+H+ او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونه یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دي، 8 دانی دي. نفتالین د ډبرو سکارو لپاره په سیه تکثیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، نشېدو ټکی 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلارواله منځوړي او په تشنابونه کې د بد بوی د لیر کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د استکولو لپاره په تشنابو، په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تا ګوره تک ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیک هایدروکاربونونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې ROH دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول پام استلا چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنی غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده، په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشته اسپیجنو په دوخانو کې ستا، کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده، تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 88 درجې دي. له هغه حبوباتو نه شایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انتی فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي، نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفاده له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه در سره تکرار کړئ. خورز
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
الما کئی چوکرا کی مانا خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکال وی خبر د افغان وی ستائی دونو مناد افغان د پختانا ستائی دونو مناد افغان د پختانا او
وبنم علما کئ څوکرا کی معنا وبنم علما کئ څوکرا کی معنا جب ویل منصور سر گویا وی شاو خوا ولاڑ دا سلور کنج دنیا پاڑ ور تا خان دی دار کی غاڑ د ملاوی لویا نندار وی دکھا بل پو آریانا لویا نندار وی دکھا بل پو آریانا او بنم علما کئ چوکرا کی مانا علما کئ چوکرا کی مانا باچا خان وی دلرو پر راج ما ټول ملي قهرمانان وی شیر شاه وی احمد شاه وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی میرز علی خان وی ټول درانو خولی مشران وی حاجی میرز علی خان وی ټول درانو خولی مشران وی وای مرګی شدی د غلام تر ژوندانا وای مرګی شدی د غلام تر ژوندانا پروتم سرم یې خید خپل یار پسنګانا پروتم سرم یې خید خپل یار پسنګانا او بنم علما کئ څوکرا کی معنا او بنم علما کئ څوکرا کی معنا